Okay. Madam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
یہ لوگ ہیں
دا ہا خلق دی چالک مم پزمکا طاقت ورکو ناوی منس قائمی زکات ورکی او دا نیکو خبرو حکم ورکی او دا بدو خبرو نمانے کئی او دا ہر خبر انجام ام دا خدا پاک پا اختیار کرے. الحمدللہ نن جماعت احمدیہ جاپان لا دخپل اورنبی جماعت دا جوڑا بلو توفیق تر لاسے شوی دے. خدا پاک دا دا تعمیر پا ہر لحاظ بابرکت کی او تاسو دا دا حغا مقصد پورا کون کی شئی چی کم دا جماعت دا جوڑا بلو مقصد دے. جماعت خو غیر احمدیان او دا کم چې نور مسلمانان دی هغوی هم جوړوي او په لکونو کروڑونو ډالرونه خرچ کوي او ډېر ښکلي جوماتونه هغوی جوړوي. دلته جاپان کې دا د جماعت احمدیه لومبی جومات دی خو د دغه ملک دا لومبی جومات نه دی. دا ویل کېږي چې دلته د نورو مسلمانانو سل یا دینم زد جماعتو نشتا. نو صرف جماعت جوڑول صدا سے خبر نہ دا چھ مونگ ور لپارا دا ویلی شو چھ جاپان تا درا تک زمونگا مقصد پورا شو. دا خبرم زنی خلق دیر پا فخر کئی دا خبرم زنی خلق ډیر په فخر مونږ ته وای چې دا جماعت چې کوم مونږ جوړ کړی دا د گنجائش په لحاظ د جاپان د ټولو نه لوی جماعت دی. خدا هم صدا سے اهمه خبره نه ده چې مونږ دا وګڼو چې لکه مونږ خپل انتها ته ورسېدو خپل انتهاونه مونږ ترلاسه کړ. زمونږ مقصد خو به الله پوره کیږي چې کله مونږ د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بیت د راتلو د مقصد د ترلاسه کولو کوشش وکړو. هغه مقصد دا دی چې زمونږ د خدای پاک سره تعلق پیدا شي او مونږ د هغه د عبادت حق پوره کوونکي شو. د هغه د مخلوق حق پوره کوونکي دی مونږ شو او خپل عملی حالتونو ته د مونږ ګورو او د دې اوچت معیارونه ترلاسه کوونکي د مونږ شو. مونږ د اسلام ښایسته پیغام د اسلام ښایسته تعلیم د دغه قام هر تن ته ورسو. جاپان ته چې کله مذهبي ازادي ترلاسه شو او د دې خلکو رجحان مذهب طرف ته جوړ شو نو د اسلام طرف ته د هغوی پام وګرځېدو. کله چې دا خبره د حضرت مسیح موعود علیه السلام علم ته راوستې شوه نو هغوی ډېر په شدت د دې خبرې اظهار کړی وو چې جاپانیانو ته د حقیقي اسلام پیغام ورسی. دا واضح کړی وو چې که د اسلام طرف ته د جاپان د خلکو رجحان جوړ شوی دی. نن سل کاله مخکې نو بیا پکار ده چې د حقیقي اسلام پیغام د هغوی ته رسولی شي. گن جاپانیانو ته څه ضرورت دی چې هغوی دی د مړ مذهب طرف ته لاړ شي. هغوی فرمایلی وو چې چا کې یعنی د نور مسلمانانو هغوی یادول چې کومو مسلمانانو کې چې پخپله د اسلام رول نشته هغوی به نورو ته څه فایده ورکړي. هغوی فرمایل چې د نورو مسلمانانو خو د وحی دروازه چې بنده کړې ده نو خپل مذهب یې د مړی په شان جوړ کړی دی. هغوی ډېر په درد دا فرمایلی وو چې دا نور مسلمانان صرف هم په ځان ظلم نه کوي، یعنی دا چې وایي چې د وحی دروازه بنده شوې ده نو په دې صرف دا چې هم په ځان ظلم کوي بلکې نورو خلکو ته هم د خپلو عقیدو او د خراب عمل چې هغوی ښیي، خپله عقیده او خراب عمل چې هغوی ښیي نو اسلام کې داخلېدونه ادرئ. هغوی سره کمه داسې وسله ده چې پردي مذهبونه پې ختمول غواړي. هغوی خپل منونکو ته دا وایي چې په کار دا ده چې زموږ جومات نه دی یو څو کسان دې کار لپاره د تیار کړی شي، داسې کسان چې لیاقت او جرأت لري. بیا هغوی د دې خبرې اظهار هم کړی و، د دې خواهش اظهار هم کړی و چې هغوی جاپانیانو لپاره د تبلیغ یو کتاب لیکل غواړي. نو حضرت مسیح موعود علیہ السلام چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په اتباع کې د هغوی پیغام په دنیا کې خورولو نه راغلی وو نو جاپان هم د هغې نه بهر نه دی، جزائر هم دینه بهر نه دی او باقی دنیا هم د دې نه بهر نه ده. دا د خدای پاک فضل او احسان دی چې تاسو ته په دغه ملک کې د راتلو موقع ترلاسه شوی ده. دا د خدای پاک احسان دی چې تاسو کې داسې خلک هم شته چې دلته چې راغلي دي نو خدای پاک د هغوی کاروبارونو له ترقی ورکړی ده. تقریبا ټول خلک داسې دي چې دلته چې راغلي دي نو معاشي په معاشي لحاظ حالت د پاکستان په نسبت دلته ښه شوی دی. تاسو کې ډېر خلک داسې وي چې پلار نیکه احمدیت قبول کړی وو او یقینا داسې خلک به هم پکې وي چې چا چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام خبرې اورېدلې وي نو دا خواهش به پکې پیدا شوی وو چې کاش چې موږ ته موقع ترلاسه شي نو موږ به جاپان ته هم لاړ شو، دنیا کې او د دنیا نور ځایونو ته هم لاړ شو، د اسلام ښه تعلیم به خورو. خو د هغوی دا حسرت د هغوی په زړونو کې پاتې شو. خو تاسو ته خدای پاک دا موقع ورکړې ده چې جاپان ته راغلی او دنیا ته راووتې چې دا پیغام خور کړي آیا تاسو صرف معاشی آسودگی ترلاسه کولو لپاره جاپان ته راغلی وئ؟ حضرت مسیح موعود علیه السلام خو په دغه خبره د غم اظهار فرمایي چې دا نور مسلمانان به جاپان کې اسلام څه خور کړي. دوی خو د خدای پاک د کلام او د وحي دروازه بنده کړې ده او اسلام یې د مثال د مړي جوړ کړی دی. نو جاپانیانو ته یا دنیا کې چې کم بل ملک هم خلک اوسېږي هغوی ته د یو مړ مذهب څه ضرورت دی؟ هغوی فرمایي چې دا خو تاسو یې چې د اسلام د ژوندي کېدو ثبوت ورکولی شئ، د دې خوبه دنیا ته ښودلی
شئ.
چې خدای پاک سره د تعلق لارې بندې کړي چې خدای پاک سره د تعلق لارې بندې کړي نو دا مسلمانان او نو د مسلمانانو او د نورو مذهب منونکو خلکو ترمنځ فرق څه پاتې شو؟ که د اسلام برتری په دنیا ثابتول غواړي، که د اسلام برتری په دنیا ثابتېدی شي، نو دا هم د خدای پاک سره په ژوندي تعلق پیدا کولو ثابتېدی شي. دنیا ته دا خبره خودلو ثابتېدی شي چې د اسلام خدای اوس هم چې چا سره مینه کوي هغه سره خبرې هم کوي. نو دا برتری ثابتولو لپاره دا کافی نه چې تاسو دلته راغی او معاشي آسودګي تاسو ترلاسه شوه، او یقیناً چې دا کافی نه ده. هر یو تن ته پکار ده چې خدای پاک سره د تعلق جوړ کړي. د اسلام خورولو لپاره د تورې ضرورت نشته. د اسلام خورولو لپاره د هغو خلکو ضرورت دی چې څوک په خدای پاک باندې کامل او مکمل یقین او ایمان لري. د اسلام خورولو لپاره د هغو خلکو ضرورت دی چې د چا د عبادت معیار اوچت وي. د اسلام خورولو لپاره د هغو خلکو ضرورت دی چې خلک وجلو پسې د خپل د نفسونو خلاف جهاد کوي او خپل عملی حالتونه سمایي. دا یو ډیره لویه المیه ده، د مسلمانانو د حالت دا المیه ده چې یو خوا خو هغوی د خدای پاک د ژوندی وحی او د تعلق منکران شوي دي، او بل خوا هغوی د تورې په ذریعه د اسلام د خورولو کوشش کوي، په سختۍ د اسلام د خورولو کوشش کوي، تشدد خپلې لګیا دي، بے گناہ خلق وجنی او د اسلام د خدمت دعوه کوي. اوس د تیرو ورځو کې چې پیرس کې کومه واقعا شوه ده، دا یو انتهایی ظالمانه فعل و. په داسې عمل دا خلق د خدای پاک فضلونه نه بلکې د هغه خفګان په بیا اخلي لګیا دی. نو په دې لحاظ هم نن د احمدیانو دا یوه ډېره لویه ذمهواري ده چې یو خوا که هغوی به خپل د عبادتونو معیار اوچتوي، نو بل خوا د اسلام د ښایسته تعلیم به نورو ته تبلیغ هم کوي. نو دا جماعت هم چې جوړ کړی دی د دې حق پوره کوي. د دې حق پوره کولو لپاره پنځه وخته دا آبادوي. د دې حق پوره کولو لپاره د خپل د عبادتونو معیار اوچت کوي. د دې حق پوره کولو لپاره د خپل د خپلو عملي حالتونو جاج واخلي. د دې حق پوره کولو لپاره د تبلیغ په میدان کې وسعت پیدا کوي. حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایلی وو چې چرته چې د اسلام پیژندنه کول غواړي نو هلته جماعت جوړ کړي، او چې جماعت جوړ کړي نو د تبلیغ لارې او د پیژندنې لارې به وپرانستل شي. نو دا جماعت په تاسو دا ذمهواري اچوي چې که یو خوا د عبادتونو معیارونه به اوچتوئ، نو هلته نو بل خوا بیا تبلیغ لپاره به هم ځان پوره تیاروئ. اوس د پرانستې د سورې نه مخکې هم میډیا د دې جماعت ډېر تشهیر کړی دی، او د یو امن پسند د اسلام تعارف په حواله دا د ملک د خلکو مخې ته وړاندې کړی دی. نو د دغه پېژندنې نه دغه تعارف نه فایده ترلاسه کول اوس دلته چې کوم احمدیان اوسېږي د هغوی دا کار دی چې دې نه فایده پورته کړي. جاپانیانو لپاره جماعت څه نوې څیز نه دی، لکه څنګه چې ما وویل چې تقریبا سل جوماتونه دلته مخکې نه شته. نو زموږ د یو جومات پرانیستل دوی دومره اهمیت ولې ورکو؟ دې لپاره چې موږ د عام مسلمانانو نه بیل د اسلام یو تصویر خایو، هغه حقیقي تصویر چې کوم رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ښودلی و، او هغه تصویر چې د کوم تصویر ښودلو لپاره په دغه زمانه کې خدای پاک د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ریښتونی غلام رالیږلی دی. نو دغه تصویر ښودلو لپاره تاسو به هم پکار وو چې خپلې ذمهواری پوره کړئ، او دا ذمهواری نشي پوره کېدی تر څو چې تاسو د عقیدې صرف په پختګۍ قائم نه یې، بلکې د عملی حالتونو د اعلی معیارونو د ترلاسه کولو کوشش هم کوئ. یو بل سره مینه، محبت او ورورولۍ له وده ورکوونکي د تاسو شئ، چرته چې زموږ د آقا او د متا نظر دی، چرته چې د هغوی د رښتونی غلام نظر دی. هغوی څه څه کړي وو، هغوی څه ښودلي وو، هغوی خپل ماحول کې عمده هغه مینې او د محبت عملی اظهار هم کړی وو چې کوم هغوی تعلیم ورکولو، نو خپل نظرونه به مونږ هغه طرف ته ساتو. د دې ذکر موږ ته قرآن کې ملاویږي. صرف دا ویل چې الحمدلله مونږ د زمانې امام ومنلو او الحمدلله مونږ احمدیان یو، دا کافی نه ده. دا کم آیت چې ما تلاوت وکړو، په دې کې د کمو خبرو طرف ته چې پام ګرځولی شوی دی، د کمو خبرو طرف ته چې خدای پاک پام ګرځولی دی، نو د هغې مخاطب په دې زمانه کې هم احمدیان دي، ځکه چې موږ هغه خلک یو چې د زمانې امام چې چا منلی دی، او موږ هغه خلک یو چا کې چې د دین تمکنت لپاره د خلافت نظام جوړ دی. یو احمدی مسلمان لپاره چا چې د دې زمانې امام منلی دی، او هغه احمدی چې خلافت سره د تړون دعوه لري، هغه لپاره خدای پاک ځینې اصولي خبرې بیان فرمایلی دي. او هغه دا چې یو خو د منځونه قیام طرف ته پام لري، دا بنیادی مقصد د ستاسو د پیدایش. که منځونه نه کوئ، که د عبادتونو طرف ته پام نشته، نو بیا دا دعوې هم غلطې دي چې موږ حقیقي مسلمانان یو، او دا دعوې هم غلطې دي چې موږ به په دنیا کې انقلاب پیدا کړو. دا دعوې هم غلطې دي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم رښتونی غلام منلی دی، ځکه چې هغوی خود خپل د راتګ مقصد همدا بیان فرمایلی دی چې د خدای د بنده د خدای پاک سره تړون جوړ کړي. او بیا هغوی دا فرمایلی دی چې دویم مقصد دا دی چې د یو بل حق پوره کړي. په دغه آیت کې هم خدای پاک فرمایلی دی چې د خدای پاک د حقیقي بندګانو خصوصیت دا دی چې هغوی د خدای پاک نه ویریږي، د هغه د عبادت حق پوره کوي، خپل مال د خدای پاک د رضا له خاطره د انسان د انسانیت د ښېګڼې او بهترۍ لپاره خرچ کوي، او صرف په خپل ژوند کې دوی د انقلاب نه پیدا کوي چې په تقوا باندې روان ژوند بتیری، بلکې خپلې نمونې نورو ته ښیي، او نور خلک هم د ځان سره کوي، او هغوی ته هم دا ښیي چې د ژوند اصل مقصد څه دی، هغوی ته هم دا ښیي چې شیطان نه به څنګه بچ پاتې کیږي. نو که په دې زمانه کې موږ د خدای پاک له طرفه راغلي د خدای پاک د فرستاده منونکي یو، نو بیا به موږ د دغو خبرو خیال ساتو چې خدای پاک چې کوم د احسان په موږ کړی دی چې دا نور مسلمانان چې کوم خواره پراته دي، هغوی هېڅ آواز نه لري چې هغوی په یو لاس یو ځای کوي. نو موږ ته خو خدای پاک چې توفیق راکړی چې حضرت مسیح موعود علیہ السلام منلی دی، نو بیا دا غوی نه پس کم د خلافت نظام جاری دی دا غی په ذریعے مونږ ته هغه تمکنت عطا کړی دی چې مونږ په یو آواز کې نو پاسو. تمکنت صرف د حکومت ترلاسه کېدل نه وي بلکې د یو روب اظهار هم وي او په زړه کې د سکون پیدا کېدل هم وي. انشاءالله هغه وخت هم راځي چې حکومتونه به هم د حضرت مسیح موعود علیه السلام غلامۍ کې به راشي او صحیح اسلام باندې به پوه شي. خو دا وخت هم دنیا اوس زموږ طرف ته نظر لري، زموږ طرف ته ګوري چې موږ ته د اسلام صحیح تعلیم وښایي. نو دا هم یو تمکینت د یو روب دی چې اوس خدای پاک په دنیا باندې اچھی لگیا دے. خدای نے بفائدہ پورتہ کون کی خلق کو ماغوی چی سوک دا خدا پاک خبرو طرف تا پام لے دی. نو خدا پاک فرمائی لی دی چی دا دغا فضل وارثان جوڑے دولا پارا پا نیکیہ قائم شئی او نیکیہ خوروائی او بدین بچ شئی او نور خلقم بچ ساتے. نو ترسو چی پا دے قائم یہی دا بنیادی اصولم ٹنگ نیولی وی نو ترقی وکوي. نو هر احمدی ته همیشه دا خبره یاد ساتل پکار ده چې د خپلو اعمالو کې ترقی طرف ته هم پام لري، امله به دنیا به خپل طرف ته متوجه کولی شي. همداسې به بیا د هغه تمکنت سبب هم جوړیږي چې حکومتونه به هم دغه حقیقي تعلیم تابع شي او د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم غلامۍ ته به راشي. نو د ډېرو لویو مقصدونو د حصول زیری خدا په حقیقي مسلمانانو له ورکې لګیا دی، خو هغو مسلمانانو له چې ظالمان نه دي بلکې په انصاف به قائم وي، چې خدا پاک هیرئ نه بلکې د هغه د عبادت حق پوره کوونکي دي. د هغه مسلمانان چې د نورو خلکو حقونه نه غصب کوي بلکې د هغوی حقونه پوره کوي، هغه مسلمانان چې خود غرض نه دي بلکې بې نفسه دي، هغه مسلمانان چې د خلافت احمدیه سره د وفا تعلق لري، صرف په اجتماعاتو باندې د لوزونو تکرار نه کوي بلکې نیکی خوربولو او بدین خلق درولو لپاره مخکې د خپل د نفس جایزه اخلي، هغه مسلمانان چې د جماعت د نظام حفاظت لپاره خپل اناونه قربانی. نو دا هغه سزونه دي چې انسان به خدای پاک ته جوختي. دا هغه سزونه دي چې انسان نه د خدای پاک د مخلوق حق پورا کوونکی جوړی. دا هغه سزونه دي چې انسان په حقیقي احمدی جوړیږي، یعنی هغه حقیقي احمدی چې د کومه توقع حضرت مسیح موعود علیه السلام د خپلو منونکو نه لرله. تاسو کې ځینې خلک داسې دي چې دا وایي چې موږ خلافت لپاره هر څیز قربانولو له تیار یو، خو چې کله چې هغوی ته د یو بل سره د خفګانونو او د رنجشونو د ختمولو لپاره وویل شي او یووالی لپاره وویل شي، نو بیا سل باندې هغوی رټول شروع کړي. نو که حقیقي مؤمنان جوړېدل غواړي نو د فساد باندې او لارې لټولو په ځای قرباني کوي او امن او سلامتي قائموي. چې دې جماعت طرف ته منسوبې گئی نو یاد لرئ چې تاسو داسې د یو خښتو یا د سیمنټو یا د کاڼو نه جوړ عمارت طرف ته نه منسوبېږئ لګیایئ، بلکې هغه تن ته منسوبېږئ لګیایئ چې خدای پاک په دې زمانه کې دې لپاره رالېږلی دی چې د بنده تعلق خدای پاک سره جوړ کړي او ټول ذاتي رنجشونه او خواهشونه او اناونه ختم کی او هغه نظام سره تاسو اتړي چې قربانی غواړي، صرف د مال قربانی نه بلکې د خپل د انا قربانی، دا نظام امر بالمعروف صرف نور لپاره نه غواړي، بلکې خلق مخکې د خپل نفس طرف ته متوجه کوي چې آیا تاسو چې څه وایي هغه تاسو کوئ. نهی عن المنکر لپاره، نهی عن المنکر نور ویلو نه مخکې د خپل د نفس جایزه اخیستو لپاره وایي. تاسو کې اکثریت د پاکستان نه راغلی دی او پاکستان کې تاسو باندې پابندی دي، سختې دي او تنګې زغمی عبادت کولو کې هم. که خپل جماعت تم جماعت ویل نو په دې تاسو له سزا ورکړی کیږي. که چا تم سلام وکړو نو په دې د دریو کالو قید ورکړی کیږي. تاسو کې ځینې داسې خلک هم دي چا چې د دغو تنګو د لاسه دلته پناه اخیستې ده، او ځینې کاروباري خلک هم دي. نو په دې خبره لږ سوچ وکړئ او غور وکړئ چې خدای پاک څومره فضل تاسو باندې دلته فرمایلی دی چې دلته په عبادت کولو هیڅ سختي نشته دی. جومات وایي نو هیڅ سزا په دې نشته. ستاسو د سلامتی پیغام دلته خوښول کیږي، جیل ته پې نه ځئ. نو آیا دا خبرې د دې تقاضا نه کوي چې تاسو په ځان کې د انقلابي تبدیلۍ راوستو کوشش وکئ، د خپل د پیدایش مقصد وپېژنئ، د خپل د نفس خواهشاتو د تکمیل په ځای د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو کوشش وکئ، یو بل سره هم په مینه او په محبت وسئ، او په معاشره کې هم دا مینه او دا محبت خور کړئ. ځان کې هغه خصوصیات پیدا کړئ چې کوم خدای پاک له موږ غواړي. صرف د جومات په جوړېدو به هغه خصوصیات نه پیدا کیږي، بلکې دې لپاره به کوشش کول پکاري د دغو خصوصیاتو ذکر خدای پاک قرآن کې یو ځای کې داسې فرمایلی دی. فرمایي الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. چې توبه کوونکي، عبادت کوونکي، حمد کوونکي، د خدای پاک په لاره کې سفر کوونکي، خدای پاک لپاره رکوع کوونکي، سجده کوونکي، د نیکو خبرو حکم کوونکي او د بدو خبرو نه منع کوونکي او د خدای پاک د حدودو حفاظت کوونکي، ټول دښتونی مؤمنان دي. او ته مؤمنانو له بشارت ورکا. نو لکه څنګه چې خدای پاک فرمایلی دي چې د یو انسان د حقیقي مؤمن جوړېدو لپاره وړومبی شرط دا دی چې هغه د توبه وکړي، یعنی د خپلو ګناهونو اقرار دی وکړي. او بیا د ګناهونو اقرار چې کوي نو په مکمل طور دی دا لوزم کې چې دینه به بچ پاتې کیږي. ګناهونه صرف لوی لوی ګناهونه نه، بلکې وړې وړې غلطۍ چې په نظام کې خرابې پیدا کوي هغه بیا ګناهونه جوړ شي. او چې کله په دې لوز قائم شي نو بیا د خدای پاک د عبادت حق پوره کوي. او د دې او د عبادت حق پوره کوي، او داسې عبادت کول د یو مؤمن فرض دی. د خدای پاک په مرضی ځان روانول دا د یو مؤمن فرض دی. او د خدای پاک مرضی څه ده؟ لکه څنګه چې ما مخکې هم ذکر وکړو چې د خدای پاک مرضی دا ده چې انسان د خدای پاک عبادت وکړي، لکه څنګه چې خدای پاک فرمایلی دی چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چې ما پیریان او انسانان صرف خپل عبادت لپاره پیدا کړی دی. نو نه خو مالدارو خلکو او کاروباریانو لپاره څه گنجائش ته چې هغوی د عبادت نه بهر شي، او نه عام انسانانو لپاره او غریبانانو لپاره څه گنجائش ته چې هغوی د عبادت کې څه ناراستي وکړي. جومات جوړولو کې ځینو خلکو ډېرې لویې لوی قربانۍ کړې دي یا ځان یې په تکلیف کې اچولی دی، او ځینو داسې خلکو چې کم آمدنی لري هغوی ډېرې لویې لویې مالي قربانۍ کړې دي. ماشومانو هم ډېرې لویې اعلی نمونې قائمې کړې دي. خو دا هر څه چې تاسو کړي دي نو دا بے انتہا قربانی چھ دے جماعت تعمیر لپاره تاسو کړی دا، نو دا دے خبر نه تاسو کیسو کم نه بری کی چھ تاسو دے پر عبادتونو کی ناراستی وخائیں. دا قربانی بومل قبلی گی چھ تاسو دے دا جماعت دا عبادت حکم پورا کئی، دا خدا پاک دا عبادت حق پورا کئی. نو خدا پاک فرمائی چھ حمد کون کی شئی، دا خدا پاک دا حمد حق داغ پہ عبادت پورا کی، دا خدا پاک ہم کوئی چاہا دا دی جماعت لپارا دا قربان توفیق تاثر در کو دا سے حق پورا کریں. دا خدا پاک ہم کوئی چاہا تاثر دا جماعت در کو او دا تبلیغ میدانوں نے تاثر لپارا اوپران استر. دا خدا پاک حمد دا سے کوئی چی آغا دا اسلام دا خیست تعلیم خودلو نوی نوی لاری پرانیستے. دا خدا پاک حمد کوئی چی آغا ساسو معاشی حالات خکا، او دا معاشی حالات خکی دل چا دا اکل یا دا خیارے یا دا علم پا وجہ نا، بلکہ صرف دا خدا پاک دا فضلونو پا وجہ نا پا وجہ شوی دی. نو زکر دا خدا پاک فضلون یاد وی، دا خدا پاک ہم دام دے چے کزن ناموافق حالات کراشی نو پاغیم دا آغا شکر کوی، اچرم ناشکری ما کوی. دا خدا پاک ہم بدیم کوی چے آغا دا زمانے دا امام دا منلو توفیق تاسل در کرنے دے او دا زائی کی دونے بچ کرنے گی. بیا خدا پاک فرمائی چھ مومن پا خپلو سفرونو کی هم دا خدا پاک چھ مومن خپل سفرونو هم دا خدا پاک دا رضا دا ترلاسه کولو ذریعہ جوڑی. نو پا دے لحاظ استاسو دا ملک تراتلل پکار دا چھ دا تبلیغ پا میدان کی دا ترکے ذریعہ شی، او پا دے دا تاسو دا خدا پاک رضا ترلاسه کون کی شی. بیا فرمائی چھے مومن رکو کون کی وی، یو خود منزل رکو وی، خود دے یو مانے دان دے چھے خپل وقت و خپل جن او خپل مال د دن پا لارکی قربان وی. نو دا خپل لوزن خیال ساتی، صرف دا جوند و دا مال و دا وقت و دا رزق قربانا ولو چی کم لوز دی، دا صرف دا دی تکرار صرف رسمی ما کوئی بلکہ دا دی عملی تصویر جو شئی. بیا خدا پاک فرمائی چی مومن لپارا ساجد کی دلم ضروری دی، یعنی دا خدا پاک دا قرب دا ترلاسه کولو پورا کوشش کوئی، دا خپلو دعاگانو طرف تا توجہ کئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرمائی لی چھے دا سجدے پا حالت کے مومن خدا پاک تا ٹولو کی زیاد جخت ہوئی. نو دغا دا قربت دا سجدو دا لٹون کوشش کوئی، صرف تندے پزمک لگول سجدہ نہ دا بلکہ دا خدا پاک دا رضا حصول لپارا ڈیرے پا عجز ہے دا خدے پاک مخی تا ٹٹے گئی او دا آغا دا رضا دا ترلاسه کولو کوشش کوئی، دا خدا پاک مخی تا خپل ہر سا قربانا ولو او خپل اناونا رستو پر خودو خپل دا عزت دا ہیرا ولو خپل دا عزت دا ورستو پر خودو او دا خدا پاک پا حکمونو بانے دا روانے دو دا نظام دا پابندے طرف تا دا د توجه کولو ضرورت دی او د نظام د اطاعت هم ځکه چې دا هم د خدای پاک حکم دی دا په دې هم د خدای پاک قرب ترلاسه کیږي نو سجدې د خدای پاک قرب ترلاسه کولو لپاره وي او هغه وخت کیږي چې په انسان کې عاجزي پیدا کیږي نو د دې لټون مو ته پکار دی او چې د داسې عاجزانه سجدو توفیق موږ ته ترلاسه شي د خدای پاک د قرب د ترلاسه کولو انتهایي کوشش طرف ته چې زموږ پام وي نو بیا په خپل نو بیا خپل سره د ټول استعداد نورو ته هم د نیکو خبرو تلقین کول پکار دی چې هغوی د خدای پاک ته جوړ شي بیا د تبلیغ طرف ته پام وکړي دا نور خلک چې په دنیا کې غرقیږي لګیا دي دا دوی د خدای پاک مخې ته ټیټ کوي دا نور خلک هم په ګناونو کې د ډوبېدو نه او په اور کې د پرېوتو نه بچ کوي نن دا د هر عمده نن د هر احمدي کار دی دا ذمواري ده چې موږ دنیا د خدای پاک د خفګان نه بچ کړو او بیا دا مې یاد ساتي لکه څنګه چې ما مخکې مو ویلې چې دلته خدای پاک فرمایي چې حقیقي مؤمنان د خدای پاک د حدودو حفاظت کوونکي وي په دغو خبرو نظر ساتي او د دې حفاظت کوي یعنی په دې باندې د عمل سره د پوره پابندۍ کوشش کوي یعنی کومه خبره چې خدای پاک ښودلې دي په قرآن کې بیان شوې دي د هغو خبرو حفاظت کول هم زموږ کار دی چې کوم خدای پاک او د هغه رسول ښودلې دي د هغو خبرو طرف ته پام لري چې کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ ته ښودلې دي او د خپل جومات نه چې د کومو خبرو توقع لرلې ده د هغو خبرو طرف ته توجه ساتئ هغه اوري په هغې باندې د عمل کوشش کوئ چې کوم د وخت خلیفه له طرفه تاسو ته ویلې کیږي د خپل د ایمان او د عمل حفاظت کوئ په دې زمانه کې خدای پاک موږ له د خلافت انعام را کړی دی د دې قدر کول پکار دی د دې قدر کوئ ځکه چې خدای پاک د دین تمکنت لپاره دا یو لازمي جز ګرځولی دی او د دې خوشخبری هغو مؤمنانو له ورکړی ده چې په دغو ټولو خبرو باندې عمل کوي نو خپلې جایزې واخلئ او په هغو خلکو کې شامل شئ چې چاله د رښتونی مؤمن کېدو زیر خدای پاک ورکړی دی د خدای پاک دا احسان دی چې هغه دې زمانې کې د دې زمانې چې کوم ایجادات دي هغه هم زموږ تابع کړی دی جمعات هر کال په لکونو ډالرونه خرچ کوي په ایم ټی آی باندې دا د تبلیغ او د تربیت بهترینه ذریعه ده او د ټولو نه لویه خبره دا چې دا د وخت خلیفه سره د رابطې وسیله ده تیرو ورځو کې دلته یو ملاقات کې یو مور هغې ذکر وکړو چې د ماشومانو د تربیت انتظام نشته نو انتظام پکار دی نو په ځای د دې چې مبلغ یا انتظامیه له الزام ورکوي نو دا خلک سوچ کوي چې په هفته کې شپږ ورځې ماشوم یا خو مور پلار سره وي یا په سکول کې نو کله چې هغوی کور کې وي نو کم از کم هغه وخت د خلیفه د پروګرامونو د اورېدو طرف ته د هغوی پام ګرځوي په دې به یو تعلق یو محبت جوړیږي په دې به تربیت کیږي د جومات د وحدت نه به هغوی خبرېږي نو که مور پلار خپل راتلونکي نسلونه سنبالول غواړي نو په خپله دې هم د خلیفه د پروګرامونو سره دې ځان وتړي او د ماشومانو تړون دې جوړ کړي ځینې غیر احمدیان ماته ځینې وخت لیکي چې موږ احمدیان نه یو خو ستاسو خطبه یا فلانی پروګرام چې موږ واورېدو نو د دین د حقیقت نه خبر شو نو یو احمدی لپاره خو د دین زده کړې او د اصلاح لپاره او د وحدت قیام لپاره ډېر زیات دا ضروري دي چې هغه دې د وخت خلیفه پروګرامونو سره دې تړون جوړ کړي که د وخت فرق نه مثلا دلته په جاپان کې چې کله البته نیغ په نیغه خطبه روانه نو دلته بیل وخت دی په مختلفو وختونو کې پروګرامونه راځي هغه اورېدل کېدی شي یوه بیماری ځینې خلکو کې دام ده چې هغوی د یو بل بدی لټوي نو د یو بل بدی لټولو په ځای خپل کار په خپل وخت په تعمیري کارونو کې لګوي همدغه شان عهدیداران هم که هغوی د جومات صدران دي یا نور عهدیداران دي هغوی ته پکار ده چې په مینه او په محبت د خلکو تربیت کوي او مینه او محبت له وده ورکوي خفګانونه زیاتولو په ځای خفګانونو له وده ورکولو په ځای محبتونو له وده ورکوي نورو له خو دا پیغام ورکوي چې مینه د ټولو لپاره نفرت د هیچا نم نه او په خپل هم په زړونو کې بغزونه او کینې دي نو بیا د دې هیڅ فایده نشته دی او کوم خلک چې په داسې حالتونو کې دي نو هغوی دی د خدای پاک رضا ترلاسه کولو لپاره دی د حالت خپل بدل کړي خپل دننه د تبدیلۍ پیدا کولو کوشش وکړي او په هغو خلکو کې شامل شي چاله چې خدای پاک د رښتینی مومن کېدو بشارت ورکړی دی ځینې وخت ځینې ځل په کورونو کې د جومات د نظام خلاف خبرو ته یا د عهدیدارانو خلاف خبرو کولو ته یو خبرې کول یو معمولي څیز دا ګڼل کېږي خو په نامحسوسه طریقه داسې تاسو خپل راتلونکي نسلونه خرابوي نو لږ سوچ وکړئ چې دا وخو موږ دا کوو چې امر بالمعروف به کوو او نهی عن المنکر به کوو نیکی به خورو او بدی به ودرو نو مخکې تاسو ځان ته او خپل د کور خلکو او ماشومانو ته دا خبره وکړئ کینې ستاسو د تبلیغ به هیڅ اثر نه کیږي دا جومات هم خو جوړ کړو لکه څنګه چې ما وویل چې دغه جومات حق پوره کولو لپاره کوشش هم کوي جاپانی احمدیانو ته به هم زه دا وایم چې دین زده کوي او خپل ایمان او پیکان کې ترقی وکړي دا مه ګورئ چې فلانی پیدایشي احمدي دی یا دومره زوړ احمدي دی او څنګه دی که هغه کمزوری دی نو د دین په معامله کې تاسو هغه لپاره د هدایت سبب جوړ شئ ما ډېر ځل مخکې هم دا ویلي دي چې خدای پاک د چا خپلوان نه دی څوک چې نیک عمل کوي او د خپل عبادت معیار اوچتوي نو د خدای پاک تایید او نصرت به بیا هغه سره وي خدای پاک دیو کی چې هر احمدی دی دا اصول ځان ته وړاندې ږدي او خپل ژوند تیروي او دا جومات د هر احمدی ایمان کې هم او د هغه عملی حالت کې هم د یو انقلابی بدلون راوستو سبب جوړ شي صرف دانه چې په عرضی شوق او عرضی جذبه دا جمعه جوړ کړي بلکې په حقیقت کې د دې حق پوره کوونکي دي تاسو شئ د جمعه ځینې قواعد په مزوان دیکم د جمعه د ټوله رقبه یو زر مربع میټره ده د دې دوه منزلونه دي دلته راغلي خلکو خو به کتلي وي نو نورو ته مونږ دا وایم چې دا جومات د علاقې چې کوم مرکزی سړک دی په هغې باندې جوړ شوی دی او دا سړک د علاقې ډېر لوی سړکونه دي هغه یو بل سره ملاوي د هائی وے چې کومه خارجي لاره ده هغې ته دا ډېر جوړ دی بلکې دوه هائی ویز دی سره منسلک دی جوخت ریلوے اسٹیشن هم موجود دی او ریلوے اسٹیشن دې ریلوے اسٹیشن د ناګویا چې کوم عالمی ایئرپورټ دی هغې ته نیغ په نیغه یو ټرین ځي ریل ګاډي ځي نو په دې لحاظ هم دې کې ډېر سهولتونه دي د جومات نوم ما بیت الاحد ایښی و او د تبرک په طور دلته د قادیان مسجد مبارک او د دارالمسیح خښتې هم نصب کړی شوي دي د دې عمارت چې کوم لومړی منزل دی په هغې کې د جومات مرکزي حال دی چېرته چې 1500 کسان مونځ کولی شي دا کم حال کې چې خلک ناست دی اوس او برنی منزل کې د لجنا حال دی بیا صحن دی او هلته هم انتظام کېدی شي چې نور فنکشنز وغیرہ تقریبا دلته دغې انعقاد کېدی شي او هغه هم که ورسره شامل کړی شي نو دې جومات کې 800 کسان یو وخت کې مونځ کولی شي بیا په دویم منزل باندې دفتر هم دی لایبرري هم ده وړه شان لجنا حال دی مربی هاوس دی ګیسټ رومز دی او دا جومات په بیا اخیستل شوی خو بعد کې بیا وروسته بدل کې تبدیلی شوی وي نو په څلورو کوټونو کې د جومات رنگ ورکولو لپاره مینارونه هم جوړ شوي دي او ګنبد هم جوړ شوی دی او په سړک باندې دی نو ځکه د خلکو پام هم دې طرف ته ډېر جوړېږي لګیا دی دا جومات صرف دا نه چې په جاپان بلکې د شمال مشرقی ایشیا چې کوم ملکونه دي یعنی چین کوریا هانګ کانګ تایوان آئے کې هم د جومات د جومات احمدیه لومبی جومات دی دا خدا پاک دیو کې چې په نورو ځینو کې هم د لارې پرستو دا وسیله جوړه شي هلته دې هم جوماتونه ترقی وکړي او جوماتونه دلته جوړ کړي لکه څنګه چې ما دا وایي چې دا عمارت په بیا اخیستل شوی و دا بیا دې نه بیا جومات جوړ کړی شوی و په 2014 کې دا ځای اخیستل شوی و په جون کې او د دې په اخیستو باندې او په تعمیر باندې ټوله خرچه 14.8 کروڑ ین خرچ شوی دی دا جوړیږي سه تقریبا 2,00,000 ډالر دینه دې کې تقریبا چې نیمه کمه برخه وه خو د مرکز له طرفه گرانٹ ورکړی شوی و مدد ورکړی شوی و او باقی دلته اوړو کې شان جومات دی خو هغوی ډېره لویه قرباني کړې ده او دغه جومات په تعمیر کې هغوی خپله برخه ورکړې ده خدای پاک دې د ټولو له جزا ورکړي کله چې جومات لپاره دا ځای اخیستل شوی و نو مخکې خو همدا ګڼل کېده چې ډېره په اسانه به د جومات اجازت به ملاو شي خو بیا یو وخت داسې راغو چې ډېره ګرانه ښکاره ده چې دا اجازت به ملاو شي د جومات په نامه رجسټریشن او د جومات په تور د دې استعمال ډېر ګران ښکارېدو او یو وخت کې خو وکیلانو د جومات کمیټې ته دا مشوره ورکړې وه چې دلته کار ډېر ګران معلومیږي او جومات رجسټر شوی نه دی نو ځکه د جومات په نامه انتقال او نورې مسلې راپېښېدی شي نو ښه به دی چې د دغه معاهدې نه دستبرداره شي خو بیا خدای پاک دا ټول خنډونه په خپله لرې کړه او د مقامي خلکو له طرفه چې کومې مسلې یا د اعتراضونو د پیدا کېدو خدشه وه دا چونکې وړوکي شان ښار دی او په دغه ښار کې دا ړومبی جومات دی نو خو مقامي خلکو سره چې کله ملاقات وکړی شو نو خدای پاک د هغوی زړه پرانیسته او داسې پرانیسته چې هغوی فوراً د خپلې رضامندۍ اظهار وکړو او ځینې وهغوی کې دا وخت دلته موجود هم وي په ناستو خلکو کې نو پکار ده چې دا خبرې د دی سي اوسیدونکو احمدیانو لپاره د ایمان او د یقین د اضافي باعث جوړ شي او زه بیا دا وایم چې دوی ته پکار ده چې په خپلو سیمو باندې د پوهېدو طرف ته د دوی پام جوړ شي دوی له پام ورکول د دوی پام دې طرف ته جوړېدل پکار دی او ځینې واقعې دي د جومات لپاره لوی قربانۍ ورکړی شوي دي د مال قربانۍ کله چې تحریک وکړی شو د جومات د مسجد بیت الاحد د جوړېدو نو یو احمدي وایي یو چې هغوی ته چې کله تحریک وکړی شو نو هغوی سیکرټري مال له ځان سره بوته چې ما سره کور ته لاړ شي او څه چې نو به تاسو وړاندې کړم دا هغوی چې اهلیه دغه جاپانۍ ده نو هغوی چې لاړو هغوی ته د چندې وویلې نو هغوی مختلف ډبې راواخیسته هغوی ته مخې ته کېښود هغوی نه چې پیسې راوستې شي نو دا ټول یا کم سیزونه چې راوستې شي نو هغه ټول تقریبا د 10,000 ډالر وو دغه شان د جاپا صدر صاحب دام لیکلی دی چې د زنو ملګرو د حالاتو نه مونږ خبرو چې هغوی د هغوی حالات ډېر ښه نه دي، خو هغوی بیا هم خپل اخراجات محدود کړل او د خدای پاک د کور د تعمیر لپاره د قربانۍ سعادت یې ترلاسه کړو. او یو وخت داسې و چې کمې پیسې چې به هغوی ورکولې نو پای کې $2.5 لکه کمېده. نو بیا هم دغو ملګرو ډېر تکلیف وکړو او دا قرباني ورکړه. او کومو خلکو چې مخکې پیسې ورکړې وې هغوی بیا نور کوشش وکړو څه چې ورسره وو هغه وړاندې کړو. نو دغه شان تقریبا $1 لکه جمع شو. یو الگ دی چې سبق وی او پارٹ ٹائم نوکری کوي، 80,000 ین تنخواہ هغه ته ملایو دی. نو په هغې کې هر میاشت 50,000 ین هغوی جماعت لپاره ورکول. رپورټ چې تر کوم وخت لیکلی شو نه یې کېدا لیکلي چې تر اوسه هغوی د توفیق ملاویږي لګیا دی او تر اوسه هغوی دومره پیسې ورکوي. احمدیانو ماشومان هم ډېرې قربانۍ کړې دي، خپل جیب خرچ به هغوی جومات لپاره په چندې کې وړاندې کولو. او په ماشومانو کې د ټولو نه زیاته قرباني یوې ماشومې کړې ده چې چاته په مختلفو وختونو کې په مختلفو کرنسیانو په صورت کې چې کومې تحفې ملاوې دي د مشرانو لخوا نو هغه جمع کړې وې او هغه په چندې کې ورکړي. دا تقریبا $9,000 جوړې ده. احمدیانو زنانو هم ډېرې قربانۍ کړې دي، خپل کالي یې وړاندې کړې دي. او یوه مېرمن وه هغې خو خپل سلیریش بنګړي وړاندې کړې وو. او یوه بله وه چې هغې خپل هغه کالي چې د مور له طرفه ورته ورکړل شوي وو هغه په چندې کې ورکړه. یوه میرمن چې د پاکستان نه راغلې ده هغوی هم د خپل د کالو یو نوی سټو چې هغه جماعت لپاره وړاندې کړو. او دا هغوی جنوري کې دا هغوی د لور واده وو هغې لپاره یې اخیستی وو. خدای پاک دې دغو ټولو قربانۍ کوونکو له خپل طرفه ډېر څه وبخښي، د هغوی په اموالو کې د برکت واچي، د هغوی په نفوسو کې د برکت واچي، د هغوی ایمان او یقین دې نور هم زیات کړي. او هغوی ټول دې د دغه جماعت حق پوره کوونکي جوړ کړي. دا جماعت دې د هغوی د عبادتونو معیار هم اوچت کړي او یو بل سره دې د هغوی مینه او محبت هم زیات شي. او دا مینه او محبت چې بیا نور خلک ګوري نو د هغوی توجه بیا دې طرف ته جوړه شي. غیر احمدیانو او چې کوم ګاونډیان دي هغوی هم ډېر تر مینې او د خلوص اظهار کړی دی. یو جاپانی ملګری وو هغوی چې خبر شو چې د جماعت د پرانیستې په دستوري کې ګډون لپاره د بهر ملک نه ډېر ګڼ شمېر مېلمانه را روان دي، نو هغوی یو خپل ډېر لوی کور چې د دریو منزلو کور دی جماعت ته وړاندې کړو چې خپل مېلمانه دې کې ایثار کوي. همدغه شان د جماعت ګاونډیان چې خبر شو چې دلته د جماعت د پرانیستې لپاره مېلمانه ډېر راځي، نو هغوی د جماعت له پارکینګ ځای ورکو د ګاډو د پارکینګ. او جاپانیان عموما چې کله د یو عمارت افتتاح کوي نو هغه عمارت ډېرو قیمتي ګلونو نه په ګلونو باندې هغه آراسته کوي. نو هغه دوه جاپاني ملګري دي هغوی چې خبر شو چې په جاپان کې د جماعت احمدي د جماعت د پرانیست دستوره به کېږي، نو هغوی دا وایي چې د پرانیستې په دغه موقع به جماعت به مونږ په ګلونو آراسته کول غواړو، نو هغوی بیا پورا مدد کړی دی. د جماعت په رجسټریشن کې یو غیر مسلمه وکیل هم ډېر معاونت کړی دی، هغه هم بیان کړم هغوی ډېر کار کړی دی، دوی به قانوني معاونت هم کولو. ایک یو نجیمه صاحب ډېر بلوس انداز کې هغوی معاونت فرمایلی دی، هغوی د کار فیس کم نه کم $6,000 جوړېدو. خو هغوی دا وایي چې جماعت احمدیه په جاپان ډېر احسانونه کړی دی او دغه په بدل کې زدا کار د معاوضې نه مغرب وکم نو وی اس فیس نه دی اخستی. په اخبارونو په میډیا کې هم نه دی ذکر شوی دی، لکه څنګه چې ما سر کې هم وویل چې ډېر ذکر شوی دی په لویو اخبارونو په مشهورو ټي وي چینلونو کې هم د هغې په ذریعه تعارف شوی دی. او په 11 نومبر باندې د جومات د تعمیر د مکمل کېدو اعلان کې د ملک چې کوم دویم لوی اخبار دی هغې دا رپورټ چاپ کړو چې د مسلمانانو د هغو مسلمانانو چې امن او محبت د ایمان برخه ده، یعنی جماعت احمدیه، د هغوی دا جماعت او کمیونیټي سینټر دلته چې کوم د لوکل گورنمنٹ علاقہ ده دلته دا جمعه جوړ شوی دی. دا 15 واړه مینارونه دي د دې جماعت، او بیا یې دم پکې لیکلي چې 1500 کسان دلته لمونځ کولی شي. بیا دم لیکلی دی چې جماعت احمدیه همدغه شان پروګرامونه منعقد کوي چې پکې د امن او د محبت تشهیر وي، او په خپلې معاشره کې د یووالی د ودې خبره پکې کیږي. په جاپان کې زیاتره پاکستانیان او 45 د نورو قومونو سره تعلق لرونکي 200 احمدیان آباد دي. دوی په رضاکارانه کارونو کې هم وړاندې وي، او دا خلک کوبې کې چې کومه زلزله او سونامي راغلې وه په شمالي جاپان کې آئے کې هم، او دې کل چې کوم سلام هم راغلی وو نو آئے کې متاثرینو کې تروټه ورکول په ذریعه هم دی په خدمت کې برخه اخلي. نو دا اثر دی د جماعت احمدیه چې په نورو قائم دی، چې دا دی د پورم نو د سلامتی خورمون کې اسلام نمائندگان دی د خدمت خلق کی. نو دې اثر قائم ساتل او دا خورول زیاتول دا زهرا مدی کار دی. خدا پاک دې ټوله له دې توفیق ورکړي چې هر احمدی دې دغه حقیقت هم خوري چې اسلام د مینې او د سلامتۍ مذهب دی، او زموږ جماعتونه د دې علامت دی چې په دغه کام کې د اسلام د حقیقي پیغام د خورولو لارې نور هم فراخې شي، او دا کام نیم په هغو خوش قسمتو کې شامل شي چې خپل پیدا کوونکی پیژني، او د انسانیت محسن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه مقام پیژني.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.